سلام ستړي مشي افغانستان کې دا ماسپخین دوه بجې دي تاسو زموږه کلازه ته رادیو ناورې وستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري دا سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندې سپونه نه سي او شپږ مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځني صفه د لشپک نوي زموږه د خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار خبري کې خود راغی وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د 9 قربانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه ژر تر ژره ترسره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم نن په پخواني ټویټر ایکس شبکې لیکلي چې له استرالیا ایکس شبکې په خپل پیغام کې لاسترالیا وغوښتل چې ژر تر ژره خپل ژمنه عملي کړي. دا 2020 کال په راپور کې دا شوه چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ استرالیا پوځیانو په افغانستان کې 9 بندیان او افغان ملکي وګړي وژلې دي. روسیه له دې چې د استرالیا پوځ راپور تایید کړ، حکومت وویل چې دوی به د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو پر مسله غور وکړي. استرالیا له 2001 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د یوې برخې په توګه افغانستان ته شاوخوا 400 پوځیان استولي وو. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیګار هغه راپور ته خبرګون ښودلی چې ویلي دي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره د نشې توکو قاچاق او سوداګرۍ لا هم دوام لري. دغه وزارت وایي چې طالبانو د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د نشې توکو پر وړاندې جدي او پریکړنده مبارزه کړې. په لومړي کې چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس باندې پخوانی ټوټر خبره کړې راغلي چې په دې هیوادونو کې د نشې توکو د کښت قاچاق تولید اکمالات او د ذخیره د مبارزې په وړاندې هیڅ نوې استثنا شتون نه لري او پولیس د دې ناوړه پدیدې د لمنځوړلو لپاره رغنده مبارزه کوي. سیګار په خپل راپور کې چې دغه سپشپګمې خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې د هغونو شی توکو په تیر بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوې دي. اسرائیل د حماس ډلې د نوي سیاسي مشر یحیی سونور د ختمولو ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان ګڼي. ګومان کېږي چې سنوار پر اسرائیلو د اکتوبر 2 د هغې حملې اصلي تراته چې له کبله یې په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ جګړه پیل شوه او پرون 11 میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیلو د پوځ مشر جنرال هرزی هالوی ویلي چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله پور باندې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پوځي اډه کې د وینا پر مهال ویلي چې اسرائیلو د ځان دفاع ته ژمن دي. سنوار د اسماعیل هنیه پر ځای د حماس ډلې مشر ټاکل شوی. هنیه تېره اونۍ د ایران د پلازمېنې تهران په مربوطاتو کې په یو برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې مسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بې پیلوټه الوتکې ویشتي، پخواني ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدتوف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه په اوکراین کې نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبې په ورځ د کورسک سرپرست والي پولیته نږدې دغې سیمه کې د اوکراني ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانکونو، زغروالو، موټرو او توپخانې په مټ شوی. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې شپږ بیپیلوټه الوتکې او 15 راکټونه یې په کورسک او 14 نور الوتکې یې په بلګرود سیمه کې ویشتلې دي. میدتوف په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو د یرغل په اړه وویل مسکو باید د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې په روسیه چې روسیې خپلې ګڼې او د اوکراین په اودوسیه، خارکیف، د نپرو، میکولایف او کیف سیمو کې لا د پرمختګ غوښتنه وکړه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکي او د استوګنې سیمې په نښه کوي او د جګړې پلوي روسی بلواګرو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو د سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څوکلې نیولې دي. په داسې حال کې چې اوکراینی چارواکو په کورسک د دغه هیواد د ځواکونو د برید په اړه څه نه دي ویلي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبې په ورځ د روسیې پر ځواکونو د بریدونو پر دوام او اړتیا ټینګار وکړ. او ایرانی روزین کی حمید موحدی د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې د روزین کی په توګه خپل دنده پیل کړې. یو شمېر ایرانی رسنیو خبرو کړی چې موحدی د سشنبه پورس کابل ته تللی او د ملي لوبډلې د لوبغاړو د استخدام او انتخاب مسولیت هم ورتر غاړې دی. په خبر کې راغلی د ایرانی روزین کې بعد د دوه میاشتو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې مشري وکړي او ټاکل شوی چې د ایران او بنگلاديش آسیایي سیالیو ته د لوبډله چمتو او ملګرتیاي وکړي. خو د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې دروسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانه یو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده په افغانستان کې وروستۍ وروختونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ساني او مالی تاوانونه اړولې دي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې صندوق پرون په راپور کې ویلي و چې دغه سیلابونو کې بې ځایه شوي سم نیوي نمي ماشومان دي. له دې سربیره دغه سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي چې په بیلا بیل ولایتونو کې د خلکو په زرګونه هکټر ځمکې کښتونه خراب کړي دي او همدارنګه هغه څه چې دوی سکه لپاره کرلی وو په دغه ورختونو کې ورته تاوانونه اوښتي دي. دغه سیلابونو دغه کښتونه هم زیانمن کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي و چې د روان کال په نومړۍ نیمه کې لا ته ډېر زره زیات کسان چې نیمه یې ماشومان دي د دې اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل شوو لویانو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې پرون سې شنبې د اګست په شپږمې خپور کړ ویلي و چې د روان کال په نومړۍ شپږمې میاشت کې اته ډېر زره څلور سوه اتاتیا کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځای شوي چې سمنی می ماشومان دي. دغه درې ویلي چې دا شمیر د تیر کال پر څله لوړ شوی دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو سیلابونو له امله د بې ځای شو کسانو شمیر و ډیر زره شپږ اویا کسان یې چې و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره شوي دي. دغه ادارې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو شدد ورختونو زلزلو د تودوخې لوړوالي طوفانونو او شدیدې وچکالۍ هم رامنځته شوې دي. نن په پروګرام کې په همدغې مسایلو باندې خبرې کوو سربیره پر دې چې په وروستیو ورختونو سیلابونو کې د خلکو مالی ځاني تاوانونو ته بتم شو. هغه کسان چې په دغې سیلابونو کې زیانمن شوي له دوی به واورو چې تر اوسه یې مرستې ترلاسه کړې نه دي ترلاسه کړې او دغه اندېښنې چې د نړیوالو سازمانونو لخوا مطرح شوي چې په بې ځایه شوو کې سم نیم ماشومان دي دغې ماشومانو سره کورنۍ څه مرستې کولی شي او په ټوله کې اړمنو ته مرستې رسېدلې دي کنه. په دې مسایلو به په پروګرام کې خبرې اترې ولرو او د پروګرام په منځ یا په پای کې به د هغو کسانو پیغامونه هم له تاسې سره شریک کړو چې دوی د تودوخې د درجې د لوړېدو په اړه باندې ازادي راډیو ته رالیږلي دي. ویلي دي چې د دغه ورختونو سره سره د دوی په سیمو کې ګرمي ډېره ده او ځینې لارښوونو ته اړتیا دوی لري. چې هغه به وروسته د پروګرام له میلمنه وپوښتو چې په ګرمۍ کې یا په ټوله کې کله چې سیل رامنځته شي کله چې سیل راشي په یو سیمه کې څه اړتیا ده چې هغه تدابیر باید ونیول شي. په همدې مسایلو به خبرې کوو. لیدونکي تاسې هم راسره کولای شئ اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته زوایم 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 پاتشه لدی زای بس مخمکران بیرته تاسو سره پاړی کې شي خبرونه کې سره سید سلیمان خیل هم وصل شوی دی چې سید محمد سلیمان خیل چې دوی د چاپیریال پیژندنې په برخه کې پوهیږي او په دې اړه باندې برته نور ډېر وایي چې هغه کسان چې سیلاب ځپلی وي وروختونو ورباندې اغیز کړی وي څنګه کولای شو چې د خلکو سره مرسته وکړو او د خلک څه داسې تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي هغه بیلابیل ناروغیان چې د سیلابونو وروختونو لزان سره راوړي د مخنیوي وکړي. سلیمان خیل صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په دې وروستیو کې راپورونه همدا دي چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې خلک زیانمن کړي دي. په اقلیمي بدلون موږ په بیلابیل پروګرامونو کې خبرې کړي دي، خو اغیزمن شو سره څنګه مرسته کولای شو؟ په ځانګړې توګه هغوی چې د سیلابونو نه وروسته ژوندې پاتې کیږي، سیمې سیلاب وهي، ځمکې ویجاړېږي او دغه خلک هلته بیا هم مجبور دي چې پاتې شي په هغه سیمو کې، دوی سره څنګه مرسته کېدلای شي؟
ډېر زیاته مننه. زه هم سلامونه لرم تاسو ته او د ازیر ازادي رادیو اوریدونکو ته. څکه څنګه چې تاسو وویلې، د اقلیمي بدلون اغېزې ورځ تر بلې افغانستان باندې راځي او موږ د دې اغېزو شاهدان یاستو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې سږ کال او پروس کال افغانان متاسفانه ډېر زیانمن شو د اقلیمي بدلون له اغېزو څخه، چې هغه کې موږ د وچکالي شاهدانو چې ډېر زیات وچکالي په مرکزي ولایتو کې لکه بادغیس، غور، اورزګان دی ولایتو کې ډېر زیات وچکالي وو، چې ډېر خلک خپل کورونه د لپاره چې هلته کروندو کې چې شي حاصلات نه کېدل هغه پرې خوځل، یعنی د داخلي مهاجرت سبب سو. همداسې سیلابونه چې په شمال شرقي ولایتو خواته، همداسې مشرقي ولایتو خواته سیلابونه ورسوي، سیلابونه چې د 200 کسان نه ډیر خلک پکې زخم ځانونه الله سوار کړل، همداسې زخمیان او ټپیان پکې ډیر وو. نو په حال په کابل کې او همداسې شاوخوا په ټول افغانستان په ولایتو کې موږ د ډیر یو د ګرمۍ او صفا د تیرېدلو په حال کې یو، چې افغانستان د ګرمۍ تاریخ او تجربه په تیر وخت په تیر تاریخ کې نه د درلودو او نه لري. نو دا ټول اقلیمی اغیز دي چې اقلیم بدلون کړی دی او اغیز په افغانستان باندې راځي، چې متاسفانه افغانستان هم له هغه هیوادو څخه ده چې نه څه کولای دي اقتصادي او د تخنیکی د نه ظرفیت د لودو سره دغه مشکل سره یا دغه بدلون سره مقابله وکړي، یا مطلب یو حل لارې ورته وګوري. او دغه ورستوي تغیرات او چې په افغانستان د سیاست باندې مچراغه ده، هم دوسه چې یو څه تحریمونه بندیزونه دي هغه منابع او زیرمې چې د افغانستان غوندې هیوادونه چې د اقلیمي بدلون د اغیزو سره په برخه کې شاته راغلي دي یا ځانمن شوي دي، هغه منابع او هغه زیرمو ته لاسرسی نه لري، ځکه تحریمونه او بندیزونه پرې لګېدلي دي. خاص خبره دلته چې خاص موږ اغیزمن سلو وسو کړو او څنګه وکولای شو چې هغه خلکو ته چې ځانمن شوي دي موږ ورته ورسیږو. که په نور نړۍ کې چې دا هغه درې استراتیجی لري د دې خلکو لپاره چې مطلب دی اقلیمی بدلون له اغیز نه ځانمن کیږي، یو دا چې مخ کې لیدل چې اقلیمی بدلون یا هغه اغیز لکه سیلاب څنګه په پام کې ونیسو. سیلاب مخ لیدل چې سیلاب راسي، هغه سیستمونه لري چې خلکو ته عامه په هوای ورکوي، خلکو ته مخ کې لمخ کې لکه خطر ور او مسیج کوي ورته، یا د مساجد لاره نه، د مکتبونو لاره نه، یا هم د رسنیو لاره نه خلکو ته عامه په هوای ورکوي، چې مطلب ځانونه هغه زیانمن شوي سیمو نه وباسي. هغه چې پاتې کیږي بیا هغه دومه مرحله راځي چې څنګه چې سیلاب روان
شي. سلیمان خیل صاحب، په بخښنه سره، تاسو مخکې دوه مرحلې ته لاړ شئ، دلته ماته یو پوښتنه پیدا کی. د طالبانو حکومت هم دغه نږدې دریو کلونو کې چې باران اټکل یو اداره لري چې هغه دغه اټکل خبري او خلک خبري، لکه مونږ مره ورس په دې باندې خبرونه لرو چې دی ولایت کې سبا ته د باران اټکل شوی دی، ولایت کې د سیلاب اټکل شوی دی، لکه دا خبريږي. خو عام خلک پیدا څومره جدي واخلي او د دې ترڅنګ حکومت په دې برخه کې څه اقدام کولای شي؟
بالکل، د اکم سیستم تاسو وای کنه د وړاندوینو سیستم دی او وړاندوینو سیستم چې په هوا شناسي اداره کې فعال ده اوس په حال دا په هغه اندازه پورې ډېر تاثیر گزاره یا ډېر مخکې تللی سیستم نه ده چې موږ ته ښه په کراو دقیق موږ ته ووایي چې بس یا سیلاب راځي یا ورښت کېږي او اټکل وایي. او که تاسو فکر وکړئ په نورو نړۍ کې داسې نه ده، اوس نوی سیستم راوتی ده چې یو ساعت مخکې دی چې سیلاب راځي خلکو ته وړاندوینه کوي او خلکو ته حتی په موبایل کې مسیج ورته ورځي چې دغه ځای نه تاسو ووځئ چې کېدای شي یو ساعت بعد سیلاب راشي. نو دا کولی شي د مرګزوبلې مخه ډېر زیات ونیسي. ښه، اوس چې دا دوه مسله ده، یو دا چې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا چې مطلب دولت وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي خو دغه هغه خلکو ته هغه سیمو ته دا خبره نه رسیږي چې هلته سیلاب راځي، یا هغه خلکو ته نه رسیږي چې هغوی انټرنیټ یا موبایل یا هم ټولنیز رسنیو ته لاسرسی نه لري. نو همدغه باعث کیږي چې خلک هغه ځای کې چې ژوند کوي هلته راسي هغوی بې خبره اوسیږي. او دومه خبره دا چې خلک یو څه عقیدتي چلند له اقلیمي بدلون سره کوي. مختلف ډېر سیمو کې د تلایم ګرځېدلی ما زیاتره خلک په دې باور دي چې اقلیمي بدلون نشته، د اقلیمي کوم بدلون نشته، دا د یو عقیدتي په سترګو ورته ګوري چې دا بس یو طبیعي آفات دي چې مطلب د خدای له خوانه موږ باندې راځي او دا به موږ کېدای شي زموږ ګناهونه وي یا داسې بعض نور عقیدتي مسایل له لاس نه ورته کتل کېږي. نو دلته پکار ده چې عامه پوهاوی ورته وسی، دولت تر طریقه بین المللي موسسات داخلي موسسات چې کوم دي خلکو ته عامه پوهاوی وسی، او په زمن کې دولت خپل هغه ظرفیت چې دی حوادثو یا طبیعي پیښو په مقابل کې استاد هغه خپل ظرفیت وړاندې اوچت کړلی، او په زمن کې بودیجه چې کوم بودیجه چې دغه حوادث لپاره راځي هغه بودیجه دې ډېره کړي تر څو یو څه دولت د مخنیوي لپاره کار وکړي. په زمن کې خلک عامه پوهاوی ترلاسه کولو نه بعد خپل کار مختوی سي خپل د دې پیښو په مقابل کې هغه ځای نه وځي هغه اولنی اقدامات ترسره کړي.
مننه کور ودان سلیمان خیل صاحب، تاسو ته بشتره وګرځم اوریدونکو را سره د نومر ته واخلې لکم زما لري کني ولې
بله. پر دې خورتي سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خو رادیو کې شبا صاحب له هدا تعلیم له هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند په خیر راغلی. اتل صاحب ساسي په ولایتونو کې خو په دې روستي او کې څه خاص روختونه او سیلابونه نه راوتی، خو په ټوله کې د کروندګرو په اړه راته وایي دغه حاصلات څنګه دي، اقلیمي بدلون خو ډیر نه دي ځپلې هغه سیمه کې کروندګر.
بلې ډېر شایسته مو دوم ساتلې ده پر دې خورتي خدای مقدر او تامه شاد اوریدونکو ته بار شایسته خبرونه جوړوي. دا و چې زه ساتره زغیر ما پر دې خورتي د هلمند سیند پر غاړه یم، نو دا ورشتونه چې سیمې دا کندهار ولایت کې دا وسم د هلمند پښین کې خورجانې تناسو براغلي دي، ډېر شدید خړې دي، یعنی ډېر بندازي خړې دي خورجانې. نو پسلونه را به سم استا پښتون ته خورجانې پسلونه شش کال ماشاله دي ډېر خوندور دي. شش کال د هلمند ولایت کې پومبا ډېر کرسوي دي خورجانې، د ریحانو کښتونه ډېر کرسوي دي، کنجیتی کرسیوی دی، جوار کرسیوی دی، خورجانی نسبت و نور کلو تلک وچکالی چی با خورجانی شش کال پا علمان ولایت کی وچکالی دیر کم سوی دو با بیخید پریمان دی ماشالا دی کشتون دیر خونده وردی پر دی خوردی.
او گرمی سنگ دا خلگو در شکایتو نگرش دا افغانستان جنوب سا کال دیر گرم دا
گرمی خونه خورجانی نن ورز نوینه سا وا خونه کوا نن ورز نو دیر گرمی نوه پرون ور مبرز لا پرون ور خورجانی ما کندهار ولایت تقریبا دا شی او پنځه ورځې د مخه سفر دلودې نو د هلمند ولایت سولاله سړی څنګه ته به ګوند خدای کندهار ولایت کې څه خونیکای خورجانی ته باور وکړ د دې ځا چې کندهار ته تللی ما دا د هلمند در ګرمي شدید ګرمي په کندهار ولایت کې و، یعنی ګرمي به خې باندې ځاته به خو نن چې زه ستا سره وسخه زګیرم پر دې خورتي پرون دا وخت ډیره ګرمي و شدید، یعنی ماشام سړی خو به سکای د ګرمي د لاسنه نه وادي رخونه کده اواش متدیره د پردی خورکی دا چې د سیلابو موضوع د نغارم په لندو خپل نظر سره شریک کمه
مهرباني.
پردی سیلاب خور لکه تا چې مخکې اشاره ورته وکړل چې مثال د غاشکلونو د داوا دغه طرفه سره د غاشکلونو داخل کې ته پرسنۍ کې ورکو کیږي، دلته هم دا مشکل چې دی په هلمند ولایت کې ما چې ځینې کورنۍ لیدلې د خورجانې چې د سیلابو د خطرو سره مخامخ کیږي، یعنی ما په دې دالې د خپل ګاونډیان دغه کلونه خو خو ځان په ورساب کې پر خاله رسنوي باندې هر څوک مثال اسرسي وته لري چې د سیزراک ټلیفون ولري یا د رسنوي دلاري و ځاکره کسان خو ځان ما ورته ویل چې نن رادیو اټکل کړی دی ازادي رادیو مثال یا بي بي سي رادیو بل رسنوي هغه دغه اټکل د سیدروا غني خو ځان وېدا د خدای پاک په کارو باندې بي څه خبر دي بیا ځکه دوی ته قنات ورکم چې وس ماشينالات مثال د هوا تو دوخه او مثال يخوالي ورمالميږي نو دی راغه پر مازه خبر راوړی پر دی خور کوي د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر نو موږ وایي چې بالکل د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر خو وس ماشينري سخورجاني داوا ګرموالي او تودوالي ورمانميږي اکثره کورنۍ چې د بلمن پسین کې وړي پر دی خورجاني دغه بیا هیتاتي د عمل وړي پر سنوي کې اعلان نو ورته کړي چې اشکال دي د سیلابو د بارانو دی هغه اشکال ته پاملرنه نه کوي خورجاني وېدا چې دروغ دی چې وازي د نو ما په فکر نظر باندې باید دغه درسنوی د طریقې د اشکلونو چې کیږي دغه ته خلک دغه سرګونه ګوري خورجانی باید دغه جدي وګڼي او بل پر دې سال خورکی د لمن پسین کې مثال د خبرې دا کوچان ورونه اړول لري د دې اشاته اړول لري چې د مين زاین نه لري دغه سی کوچان نه وازي د سی به زمينه کسان سره پر دې خورکی چې د مين زاین نه لري د شته ترول زاین لري هغه به د لمن پسین کې ځان ته زاین جوړ کړي د خورجانی دلته مثال د خبرې استوګ نه کوي د بعد امر غباد وایم چې دنه خبري خورجاني سیلابونه راشي د کورنۍ وړي مثال معلومي ول وړي انسانانه ول وړي باید حکومت د خلکو ته د زمينه خلکو ته خورجاني او د مينې ځای برابر کړي چې دغه سیلابو د مدیکې ته خورجاني ووځي
من نه کور ودان چوندې اوسه تل سب چړي کې دني ول او نظر تر سره شریک کړو محکم سليمان خیل صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې خلک د اقليمي بدلون سره یو ډول عقیدتي چلن کوي بل اوریدونکو راخلو نمبر ته وخلې کوم زما لري کني ولیدا
السلام علیکم فرد سیال سے محترم اتاتا و تایروشان سے پتاکنی کیا و ملما سے بدوار اللہ سے سلام اللہ و ایم صفی اللہ پسرلائی ما دا بغلام علیت کی لگی سیمینا
پسرلائی سے پستر ایموشی پخیر اغلی پروگرام تا تاسی وای چا ستاسی پسی مکی وزیت سنگ دای دغه ورختونو سیلابونو خو ستاسی د سیمی خلق ندی زپلی یو څوم یشت وړان دی په بغلان کې هم دغه سیلابونه ډیر راغلی اغه نه کروندګر یو څه رغیدلې دی بیرته خپل زمکی جوړی کړی دی
فردشان سه محترم از بده نظر در کې ما چې یار دغه کوم ځای کې سیلاب بغلان کې راغلی و هغه حال موږ ډیر لری دا او تنه خاص معلومات نه لرم زه به خپل سیمه حال در کوم چې مدیر زمنګ مزیک لکه غوی وړي سیلاو وړي خراب وسول غنم او غنم ټول لاندې کړ سیلاو نو هغه مزیک بیا غکړې مې کړې اوس ماشاالله هي مې پکې ولاړې دي ډېر ماشاالله ډېر ښه مې دي نو نور لکه کوم خرج سیلاب زپلی وو هغه سره دولت حکومت کو خایمه د میاش میاش روپیم راوړي نو څه ماشاالله ټول خوشاله دي خو دې غوښتنه دولت لري چې موږ ته یو مزیک یو ځای هغه کې نمراره ته مشخص کی چې موږ تاسو مثال کور پکې جوړو
په بغلان کې لکه په ټول افغانستان کې هر ولایت یو ځنګړی تولید لري د بغلان وریجی خلک ډیر یادي څنګه د وریجو په حاصلاتو خو تاثیر نه دا کړی
نن فردسیال خو محترم زمنګه کې لګي کې د شول مزکې نه خراب کړي شول ماشاالله کې پغه کې دی خې په رشت کې دی خې ماشاالله کې حمل کې دی شول فرمانه دی خلک سګل کې ډيري کړلې دی پالیزونم دی ما په خپل مزګه د پالیز د زمنګه صاحب ونه زفل لکه نور دسي شاوخه لکه نور واغه بعض خلک مزګه سیلاب مخ کې بیا د سیم دغه د سیلخانې څنګه بیا غي خراب دی خو بیا مې وکړلې مې ماشاالله کې په حمل کې دی چې خسته مې دی
او د خټکو پړاته وای پسیم کې مو د خټکو فصل بوي موسم دم دا وخت حاصلاتو ته خریداران شته کنه
بالکل خورکی زمګه سیم کې ماشاالله خټکی په اخیر زما په خپل فعالیت زم پوخ دی ښه ښه صداز خټکی به خواږه چې وی خورې نو ډیر ډیر کې لګي خټکی بیخي موسم دی سیزن دی بیخي دغه اوس په لحاظ زمګه کلی نه د سلور موټره بار سو کابل ور لاړه
دغه خدای دې کې چې ساسي د سیمه کروندګر هغه چې خټکی کړلې شولې کړلې یا هر حاصل شي دوی خپل ځمکه باندې کړلې دا دغه نو کولای شي حاصلات ترلاسه کړي مرنه په سر لسیب چاړي کې د نیولې و د بغلان وضعیت در سره شریک کړو یو بل اړیدون کې مراخل بیا وسلیمان خیل صاحب ته ورشنو مبارک ته وخلې لکم زموږ لري کني ولې
السلام علیکم پرې دې خور ته او ټول اړیدونکو ته کې له احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت شازیل ولې
مننه توخی صاحب چې زابل لموړی کني ولې مېرمنې ساسي نظر اورو
مننه د پسرلی صاحب خټکو خو موږ مزره ولایت الله دې دې دارو کې کني دې وای ور مور غلي او خوري دې بون
اتمن قندار ته بیم راوړی زکه چې دوی به د افغانستان ټول سیمو ته توزیع کوي او په دې موسم کې خټکی ارزان هم یاتمن په شاجوي کې پیدا کیږي
و استاد امیدا په وکول په شاجوی کې الحمدلله په لزونسته په مارکیټو کې پریوانه خټکی دی خو البته کې متو نه ډیر ګران دی
یو په یو خټکی په څو ده اوس ته حساب
خټکی خو حد نه لري خو کې په کیلو دی د وښیم او کیلو من چې مشکابلې من ورته وایو دا په 210 260 افغاني باندې او کیلو خټکی دا او اندواني هم مذکوره من چې ما ذکر کړی هغه په اویا روپۍ باندې شي اندواني دي مسلمي اوږدې اندواني ورته وایو او دا برګې 0.5 تر 500 پورې وړي په 500 دا غټې په 5 افغاني دي نو دا کوم څه دي خو ما ته دا ښکاري چې دا خټکی دی خوند کوي لکه له بهره چې راځي ځکه چې دا ډېر ښه خټکی دي او دا اندواني زموږ د داخل دي خو بیا هم دغونه گزاره کوي چې زموږ د وطن چلاو کوي
تاسو د خپل سیمې په اړه وایستو حساب چې الته څنګه د کروندګر دغه اقلیمي تغیرات سره د دوی کروندې خونه دي خراب شوي
نو دلته بیا هم تر دې حد پورې چې په پالیزونه کول کیږي د دې سیمې څخه خدای اندواني زما په خیال و نور شارو ته ورګي کیږي د کیلو په ټکټرانو یا په انسانو په دغه شان کې خو په ټول کې د سشکال د کښت او د زراعت داسې پرکې پیټ برابر نه ده کمی وی دي ک نو څو بار موږ توایو د شنه شان د کورونیانو باندې وکړو دا نو دا شان هم څه خوندور نه دي د سشکال نه په هوا کې تاثیر وکړه دا بارانو کې تاثیر وو خاصه زموږ نیوي خې دي چې په کلي توګه خرابې کړې دي لکه کشتی و اشتاق و زری و انزر هم کم کم مراجع کرده انزر دو قسم مراجع کهی یو ده جلی مراجع توایی هغه ده تجربه کاران با خوهان وایی و ده جلی مراجع انزر پا پختیا پایلو که ده بیاور کیجی او یو بیا شیم جرائی ده ده تر هغو پوری سی تو با انزر کیجی تر هغو پوری باقی کلی الله هم شیم جرائی دیر لرده او دا جوړ جوړی هم د ورکه دوه په حال کې ده منځر د لیو استاد ارغنده او پیسې کې په میزان کې یو د کندهار شاویل کوټ ول سوالي ده حمزه دلته مستشیر مده نو په دغه کې منځر سره تخصیص دي نو خلک بوزګران دي او ته خوشاله دي خدای دې وکړي چې صحیح قیمت ورکړي شي او نور نو دلته بارانو نو وسو چې لا بون رالو تاسو به خبر شوی یا د شنکی په ول سوالي کې چې د زابل د قلاب د ښار په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده تقریبا 40 کیلومتره لږ تر څاک باندې د کلاس لپاره بس یو نو دا سیلاب راغی نو په هغو کې یو د کلي امام و دا نور دغه سې دوه درې مېلمانه وو نو دغه سې کوچنیان وو نو بارانونه اوس وو خو بارانونه لږې چې ډېر سخت ضرر رسېږي ځکه چې د دې زابل د ولایت انګور نور پاخه دي انګور چې په خښه د بارانونو یو ورستی باران چې ور باندې ووري طبعا د علاقه حکومت او قدرت کې دا باران په وو کې یو داسې اثر شته چې پر مطلق نبات باندې بد لګیږي چې وی او د خښې چې د اخشته چې وو د کترلاندې خاطر چې بیا خو نو بيخي ورستیږي نو کله چې انګور تور سي ورسته سي بیا خو نو کشمشم کیفیت له لاس ورکی هم رنگ او ډول نو دا په ټوله کې لوی تاوان ده خو په ټوله کې زموږ د میوو قیمتونه هم ډېر په تنزل کې دي رالویدلي دي نور کله به دا وخت د کندهار او له کابل له میدان وردګو زه خبر تجاران محترمین راتلو زموږ باغونه دې دغه سیستمه اجاره کول اخستو دي بیا هغه میوې دي نو نه پیږم غالب خدا دې چې دغه پاکستان ملک پر موږ باندې لار بند کړی ده نو زه دغه په وجه باندې زموږ میوې نشي کولای شي بهر ته خارې صادرې شي نو ډېره وجه دې هم دغه وي
یعنی په ټوله کې تو حساب سکالې او څه په زابل کې کروندګرو ته دغه ورختونو زیان رسولای وو
بالکل رسولای نو او په ټوله کې رسولای ده او ټول شانو ته غنم او میوې نو تاسو کوم نن خاصه په روشان صاحب کوم نن چې مفتي زنګ وو او کور ودان
السلام علیکم زنده اوسه کور ودان ته حساب چې د زابل د شاجی ولسالین دی اړیکې نیولې و روشان صاحب چې وبلاوري دونکو امر واخلو خب تاسو ځان معرفي کوي وای چې لکم زې مړی کني ولې دا
سلامونه تاسو ته او تخنیکی روشان صاحب ته او ملمنو ته او ټول خو غوړی تم کته
مننه نوم دې څه د لکم زې دړي کني ولې
مننه پریدا سیال خور مبارز جانا لپرانه تاسو بخښ سمګرام مخده
مننه کور ودان چې د فرانه دړي کني ولې دا جنان صاحب ته وای چې په فرا کې څه حل دی الته ورختونو خو کروندګر نه دي ځان من کړی
مننه خور کای زبد وایم دومره چې دلته خو بالکل ځان من کړی دي ځکه د دوبی د جیم د دوبی کشتونه جلا خو لري د جیم د جلا اوس په جیم کشتو باندې بارانونه او دغه وسی هغه خو لا ګټه ورته کوي اوس بیا دلته دوبی کشتونه چې هوا یا باندې ګرمي سي یا تپي او ورېزي نو کشتو ته ډیر تاوان کوي موږ د پسیم کې تاسو بالکل خبرې چې موږ او پراولا ډیر زراعتي کشتونه لري رومیان بنجړ بینډي همداسي اندواني دا ډیر کرل کې پالیزونه خو به خیر ډیر دي چې ګرد پراګ په افغانستان کې تر پرا ډیر ځای هم نه کرل کې نو اوس موږ په پراګ کې کوم ستون دی هغه د پالیزو ډیر پالیزونه خراب او بارانونه او هل بارانونه چې کل باندې وي وس ونو بیا مرزونه هم پیدا کړ د ایجاد جړی ورته ایجاد سو بس جوړنګان به د ایجاد سو نور به هغه یو بس چې وکي بل بس به نه کوي نو دا ستون دی یو پیدا سو د ډیر لوی یو دغه چې خلکو تدبیر توانونه ورول چا خو جنجنې داس کسان چې خپل لغه مصرف هم پرانه کې مصرف هم نو پر کړه نور داسې کسان چې هیڅ کټي هم لکه د ډیر کلو پر تلټ کې توان ورته
او جنان سب دوی پویږي چې دغه ورختونه چې به وخت کېږي باران به وخت کېږي دغه د اقليمي بدلون غیز ده او کله په دې فکر کړه مثلا چې حلارې پیدا کی بغلان د مخکې چې پسرلی صاحب اړي کني ولې و دی ویل چې کله د سیل راشي دې په خاطر چې غزم کبیر ته دوی اصلاح کی او کولای شي کښت پکې وکي دوی پکې مې کوي فرق کروندګر په دې خبر دی چې کچري د غسې ورختونه کیږي د دوی فصلونه خرابيږي غزم کې سره څوکي او نور حلارو باندې لاري چاري ولټي
بالکل دلته خدا سي دي ځکه چې یوازې یو کښ نکل کې د پرا ډیر خمز کې دي ځکه چې اوس دلته دي ماش کرل کېږي تور ماش کرل کېږي جواري کرل کېږي کاله کې کرل کېږي پسې رضا غنم هم دا چې نور هر شی کرل کېږي خو دلته چې دی چې د هر شی وخت خپل وخت لري په هغه وخت کې کوونه کرل شي نو بیا ورسته پاتېږي بیا چې وی کری هم غټم نکي په دغه کروندګر یو کاری خو بیا د ورست بارانونو باندې وسی برته خراب کی ته نه نه واړي خو دغه ستونزه د 10 کلونه د سید خو خلیبونه چې دغه کې دوی برته سره جوړی کی بیا به دغه نو شی په پکې وکړ ترڅو چې د نو یا پالې زیاده وو خلاص هغه وخت بس دغه کې تیر کال مونږ خپل د شاخه مونږ پالې زونه وکړله خواب کلو یک بچ مونږ پالې زونه کړل نو کله بنچو کله وشپی یعنی جواب تا کې به ټوله بشنه کېدنه نو تیر کال چې موږ کله بارانونه وي خونه باندې راغله مغرو کې شل شپې وختونه شل شپې ورسته بیا شنه سو دا سې و چې زمکه باندې یخس و ازړ بچي و د انواني کوم زړی چې دی هغه به هم اس په زمکه کې دغه خبره تا نه لنداو نه نه مخستې سم نو نو شل شپې ورسته بیا شنه سو ځکه چې انواني زړی کې نو جواب تا کې خپل وځي نو دا خدغه ستوند د چې وخت تیر چې بیا هغه کښت نه کړل کېږي نو مګټ ورته کې
مدانه کور ودان جنات صاحب چې د فرانه د اړې کني ولې و ژوندې اوسې چې د فرانه د کاروندګر ستونزې هم را سره شریک کړي سلیمان خیل صاحب کته ستا را شوم خلک لري چې په دغه نور ستونزو خبرې وکړو تاسو مخکې مشوره وکړه چې په افغانستان کې خلک د اقليمي بدلون سره عقیدتي برخورد کوي ته د حل لارې شته چې په ځانګړي توګه کاروندګر موږ د تقانې کړو چې هغه باران ته یا ورختونو ته یا سیلابونو ته یو خدای عذاب سترګونو ګوري بلکې په دې باور کې چې دغه اقليمي بدلون ده او د هغه څه دي چې د خپل انسانانو د کړنو په سبب رامنځ سکیږي څه داسې حل لارې کې دلې شو چې د خلک قانې کړو دې موضوع ته
انا نه ډېر ښه خایته پوښتنه لري وکړه او یو څه مخکې لرینه زه باید وایم چې ډېر کسانو زنګونه تاسو ته ووهل ما غوږ نیولی و چې دوی یو به ویلی چې لیو ولایت نه ویلی چې مونږ مطلب ښه حاصلات درلوده په خپله کرونده کې لیو بزګر به ویلی چې مونږ حضرت ښه نه وو یو به ویلی چې ښه خو مجموع کې کتاسو وګورئ د اقلیمی بدلون کې د بعضې سیمو کې مثبت اغیز ولري. یعنی دا یو واضح خبره ده، یو چیرې مطلب په ډیر وختونو کې باران نه کېده، په عادي یا نورمال وخت کې باران نه کېده، خو د اقلیمی بدلون راتګ سره هلته بارانونه سوي دي. هغه ځمکې کې چې مخکې دشتې به وي هلته بارانونه ډېر سوي دي، او هغه دغه دي دشتې شنه سوي دي او پکې بوټي ډېرې سوي دي. دا یو مثبت وړه اغیز ده چې د اقلیمي بدلون په ځای کې راځي. خو په مجموع کې که وګورئ که چیرې مثبت اغیز هم کړی، هغه په غټ مقیاس کې یا په غټ په سطح باندې هغه نه شمارل کېږي. لکه موږ یو ورور له فرا نه چې وویل چې د بوټو د هغه دوران یا هغه د رسیدلو دوران ځنډ شوی ده، دا ځکه چې ګرمي ده، هوا حالت د هغې بوټي د پاره برابر نه ده چې هغه ترغو چې ځمکې نه ووځي هغه شین سي. د علمي له نظر نه که موږ ورته وګورو، هغه باید یوه هفته کې ووځي، خو دې لپاره چې اقلیم بدلون کړی ده، هغه بوټی چې اقلیم برابر ورته نه وي هغه نه ووځي له خاورې نه. نو دې له خاطره دا د اقلیم بدلونونه دي چې یو ځای کې یو څه خو مثبت وي، بل ځای کې منفي شته. نو دا موږ په مجموع کې که وګورو دا اغېزې چې په افغانستان راغلي دي. اوس خبره په دې ده چې عقیدتي خلک څنګه، خصوصا د کروندګر یا بزګران څنګه عقیدتي ته ګوري، ځکه چې اکثریت د موږ د بزګران چې دي دوی بې سواده دي یا زیات کافي سواد نه لري ترسو دوی ته موږ د علمي له نظر نه دا ورته ثابته کړو. خو بهترینه لاره دا ده چې دولت د لاس په کار شي. او اوس تاسو فکر وکړئ چې نور نړۍ کې داسې یو مرکزونه شته دي چې لکه د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې راځي هلته هغه مرکز کې په نامه د ایمرجنسي اپریشن سنتر، یعنی د عاجلو عملیاتي مرکز ده چې هلته د اقلیمي بدلون کار هغې دی، که سیلابي، که زلزله یي، که مطلب وچکالی کوم راځي یا کوم بل یو مسله راځي، هغه ځینه ټول هغه کومکونه چې راځي هغه ځینه وړل کېږي هغه ځانمن خلکو ته، که چېرې عامه پوهاوی کېږي هغه ځینه ځي خلک دغه ته رضاکار ځوانان د همغه منطقې په هغه مرکز کې ثبتي چې عاجل هغوی ته زنګ وهل کېږي، هغوی راټولېږي، ځي دغه زپوز شوي ځای ته هلته مرستو لپاره ځان رسوي. او همداسې نور متخصصین دي، خلک دي هلته اوسي، ور سره یې د مرکز سره ثبتي چې هغه علمي راښوونې کوي. اوس داسې مرکزونه کې جوړ سي، ما په نظر دا کولای سي چې له دولت په رهبریت سره دا مرکزونه کې علماي دین راوغړي، علما راوغړي، مولوي صاحبان راوغړي، چې کوم جماعتو کې چې هغه جمع ورکړي، منځ ورکړي، دوی ته عامه پوهاوی ورکول سي، چې تر څو دوی هر مسجد کې، هر جماعت کې چې دوی جمعې په ورځ باندې تبلیغ کوي یا نور ورځو باندې، خلکو ته ووایي چې دا اقلیمي بدلون عقیدتي مسله نه ده چې موږ تاسو سره مختور سو، ځکه دا هغه شی ده چې موږ تاسو خپله پکې بدلون راوستی ده. دا د دنیا خلک پکې د اقلیم کې بدلون راوستی ده، چې اوس موږ ګرمي سره یا موږ ډېر یخوالي سره، موږ بې موسمه بارانونو سره، وچکالوي سره مخ یاسو. نو دې لپاره په کار ده چې هغه ښه لارې چارې ورته وکتل سي، که مطلب یو چیره وچکالي راځي موږ څه شی وکړو، کوم بوټی ډېر زیات وچکالي په مقابل کې ښه مقاومت لري، ښه وده کوي، هغه بوټی موږ باید وکړو. که چیره سیلاب راځي، سیلاب په وخت کې موږ څه وکړو، ځان وژغورو، ماشومان وژغورو، او سیمه پرېږدو، اول دوا ورسوو، اول خواړه ورسوو، اوبه ورسوو، څه وکړو. همداسې که چیره یو شی ګرمي، ماشومان څنګه ځان وساتي، سپینګرې څنګه ځان وساتي، دا ټول مسایل دي چې د اقلیم بدلون په هر یو وضعیت باندې یا په هر یو بدلون لپاره ځان ته پروګرامونه دي، ځان ته پوهاوی لپاره علمي لارښوونې دي چې کولای سي د امامانو له طریق نه، سپینګرو له طریق نه، مخورو مشرانو چې په کلي وبانډو کې اوسېږي هغه له طریق نه، په ولسوالیو کې دته پروګرامونه جوړ سي د چاپیریال ساتنې اداره چې په هر ولایت کې مدیریتونه لري دلته راوغو واړي هغه سیمې هغه ته راغوني وو چې سیلاب په منطقه کې مطلب کور نه جوړي غیر فلاني په منطقه کې څوک کور نه جوړي او په بوچکالی کې د شي وکي په سیلابو کې چې ډېر اوبه چې اوسي څوکړي دا کولای شي چې حداقل عامه پوهاوی ډېر کړي او عامه پوهاوی چې ډېر سو او دا مفکوره دا اخرتي چلند کول په خپل راتېږي
مدنه او سليمان خل سب کپ دېړ امره توای کله چې دغه وس موسم ته ګورو په ننګرهار کې کې یوازې ننګرهار ته تم شو په دې رسته یو نه یو کې په سخت سیلابونه او د سیلابونو رسته وس په کې سخت ګرمي ده رسته وبنګ دا ورېدونکو پیغامونه وارو چې دوی په بیلا بیل ولایتونو کې د ګرمۍ نه شکایت کوي کپلان رو کې د ګرمۍ پاړه باندې ورته وای اساس هوا خراب ده سیلابونو خلک زپلې دی او ګرمۍ ډیر زیاته ده دوی څه کولای شي په دغه ډول شرایطو کې ځان لیو طرف نه دغه سیلابونو هغه زمکه چې وجړ کړي کورنه وجړ کړي او هغه مریضیان چې ځان سره وړي هغه نه ځانو ساتي بل په لاو د ګرمۍ نه مخندي وسی
بالکل سیلابونه ننګرهار کې جلال آباد کې راغلل متاسفانه ډېر خلک یې مړه کړل او ډېر خلک زخمیان هم شول کورونا او مالی ځانې زیانونه ور واوښتل اوس ګرمي سپه په ټول افغانستان ګرمي سپه ده چې موږ درګرده وینو تلفات وینو د ګرمي وهلې یا څوک چې ګرمي مطلب مریضانه یې هغه د هغه تلفات هم ډېر زیات ده په افغانستان کې چې دقیق نسوم ویلی چې څومره به وي مطلب ډېر زیات ده په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته پکار دا ده چې مخکې لیدې چې دولت یو 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 عمل تر سره کړي راځي څه وکړي خلکو ته پکار دا ده چې کوشش دې وکړي د اوبو په برخه کې هغه پاکې اوبه دې استعمال کړي که چیرې ضرورت نه وي ماشومان هغه خلک چې عمرونه یې ډېر هغوی ته دا توصیه کېږي چې هغوی دې بهر ته ونوځي د عام په مظهر کې ونوځي تر څو د ګرمۍ وړانګې د دې باندې ونه لګي ځکه د هغې بدن مقاومت ډېر کمزوری ده او په زمن کې دوی کولای شي چې دغه مرکزونه دغه هغه موسسات هغه دولت کوم ادارې چې دي هغه چې کوم لارښوونې دوی لپاره لري هغه دې په پام کې ونیسي ځکه ننګرهار کې متاسفانه هم ګرمي ډېره ده هم سیلاب راغی اوس وضعیت ډېر کړی ده یعنې داسې وضعیت ده چې موږ وویل چې د خلک عام خلک د دې سره مقابله توان نور نه لري نو دولت هم په دې مقابل په دې شرایطو کې ډېر کم راغلی ده ضرور ده چې زه اوس دې باندې غږ وکړم چې نړیوال موسسات خلک هغه متخصصان چې دې په برخه کې مرستې کوي همدغه ځای د مرستو ده چې دوی د مرستې وکړي او دولت د مرستو مدیریت د لاسته واخلي هماغه ځایو ته د مرسته ورسوي ځکه هغوی هم سرپناه ته ضرورت لري هم خوړو ته ضرورت لري هم لارښوونه ته ضرورت لري چې ګرمي نه اوس ځانونه بچ کړي داسې نه چې ځانونه له سیلاب نه اوس ژغورلی دي خو متاسفانه د ګرمي د زیاتوالي لپاره ځانونه له لاسه ورنکي نو دا هغه شیان دي چې د نړیوالو د کومکولو له اړخ نه و د خواته دولت او خلک عامه پوهاوی دي ورکړي رسنۍ دي ورسره راس په کار شي تر څو هغه خلک دي د دې ناورین مشکلات د بدلون د اقلیم بدلون نه وژغوري
مدنه سلیمان خیل صاحب تاسو برا وګرځم روسي خبرې به مو واورم اوریدونکو را سره ده نو مور ته وخت لکم زما اړیکه نیولې ستړی مشی قاری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته ساسې نظر ورو قاری صاحب مهرباني وکړئ
خورې کې اول خیر وشي خدای دې خیر درکې تشکر در څخه بار بار هم پر دوه موضوعګانو باندې پروګرامونه جوړ کړی موږ خپل نظرونه ور کړی خو یو نظر ور کول یو د نظر عملی کول دي دا نظر ور کول بیا چې د خلک پیدا شي چې د خلکو نظرونه عملی کړي نو بیا شرای دي موږ به نظر ورکو هم موږ په لاس کې شي نه لرو بودیجه نه لرو مزه یو نظر خو مې دا دی خوره کې چې دغه سیلابونه کراځي باید موږ دولتي چارې موږ کې بخې ډیر لرو کچېره دا خلک چې ورودو ته نږدې دي د خلکو ته الته هغه د ورودو د ورودو څخه انتقال شي هغه شارې موږ کې چې موږ لرو چې د ادم علیه السلام را په دې خوکار نه دی پر شوی کله خلکو ته الته سرپناه ورته برابر شي او کومکونه ورسره وشي د ورودو څخه لري د ولور څخه لري د شیلابرو څخه لري هغه کورونه ورته جوړ شي دا به ډیره ښه خبره وي. او بل خبره دا ده چې نهادونه باید طویل مدت کومک دی خلکو سره وکړي. اوس تاسو ګورئ نن او بل خبره دا ده چې په خوا د جمهوریت په وخت کې د سیلابو په باره کې رضاکاران خلک وو تمثیلي ټوټې د اجرا کولې خلکو ته بېخي سم آګاهي ورکول. اوس هغه خلک نشته. اوس بیا علما باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا تنه په شارو کې نه د شارو خلک بلا څه نه آګاهي لري. هغه خلک چې په قرا او قصباتو کې دي هغه خلک آګاهي نه لري. په ولسوالیو کې په قرا او لکه اساس میلمه شو محترم په قرا او قصباتو کې علما خپل مسؤلیت لري. علما د منابرو د لارې د محاربو د لارې علما په مابین کې د خلکو ډېر رول لري. خلک د افغانستان خلک عقیدوي خلک دي. خلک د علما او خبرو ته ور نشي. شش علما باید راپورته شي. هغه سالم آگاهي باید ورکول شي. او بل خبره دا ده خوره کې موږ ځنګلونه نه لرو. که ځنګلونه درلود هغه مو وویل خپل منافع لپاره باید ځنګلونه جوړ شي. نارګیان کښېنول شي او د هغوی حفاظت وکول شي. دا د محیط زیات د موټیزیس په اړه کې هم پارسه کې هم مرسته کوي. د شلابو د مخنیوي پارسه کې هم مرسته کوي. او بل یو خبره نه سره شریکوله پرې دی
مهرباني
ډیره سخت ګرمي راغلي چې وزجان ته شاید نور افغانستان پر او کندهار او ننګرهار به تر موږ هم دغه ادارو په وزجان کې دوه سل ویر سره ګرمي و. دا شي ګرمي راغلي چې په تاسو به جو څوک طاقت نشي کولای. زما غوښتنه دا ده چې هغه خلک چې مسؤل دي یا هغه خلک چې مسؤلیت لري دا ګرمي ډېرې ناروغۍ زیږي. یو خو تغیر د اقلیم دی بلې الهي مصیبت راغلی دی. تغیر د اقلیم باندې ولیکن الهي مصیبت دی. زما غوښتنه دا ده چې پخوا به خلکو د ګرمۍ په وخت کې دوادار شخانې ویشلې. پخوا به خلکو نهادو کومکونه کول. د دغو ګرمۍ په شر باندې ډېرې ناروغۍ
راغلي.
او هغه خلک چې ناروغه کېږي داسې خلک په دوه خلک کې سره چې دوا پیسې نه لري. ما پر مسلم باندې بازار دی چې ما پر مسلم بازار دی چې په دغه وسه کې د خلکو سره کومک وشي.
مننه د غرستي خبرې مډيري ګډي وډي ویل د چوریدون اوریدلې وسی چې په جوزجان کې د ګرمۍ پاړه باندې وو په دغه برخه کې چې په خا کمې مرستې تر سره کېدلې په ځنګړې توګه د شفا د پښخانو په ویش کې دلته مساسي غږ پختون سب ډېر قطو وصل راځي. خو موږ خبرې واوریدلې. مننه چاړي کې د نیولې وژوندۍ وسی سلیمان خیل صاحب هم دغه ګرمۍ موضوع ته بتم شو چې د سیلابونو نو د دغه ورختون نو وروسته ګرمۍ ډیره زیاته ده په افغانستان کې. اوس کې دغه وړاندیزونه چې پښتون صاحب وکړه چې خو په شخانه ویشل کېدلې ځکه ماشی عموما د دغه اوبو سره چې ډنډونه پات کیږي هغه ځان سره ډول ډول ماشی راوړي او هغه ماشی بیا د بیلابیل امراض د انتقال سبب کیږي. په دغه برخه کې کچري حکومت کارونه کې عام خلک خپل څه کولای شي او د حکومت همکارۍ ته څومره اړتیا ده؟
اړیدا تمنا ګرمي سپا او تاسو وینئ چې دا میخي په تاریخ کې په افغانستان کې د ګرمۍ نه راغلي او تنا افغانستان هم دا نه ده. تاسو ګاونډي هیوادونه هم وګورئ همداسې وضعیت سره مخ دي. ټول نړۍ کې مخکې راپور لسته په پرکټیکا چې دنیا تر ټولو سړه سیمه ده هغه کې 15 درجه ګرمي سوي ده چې هغه کې داسې واورې داسې اوبه دي په میلیونونه کال کېږي چې هغه واورې او هغه یخونه تر اوسه پورې ویلې سوي نه دي. خو هلته اوس هم ګرمي راغلې ده ځکه سږ کال تر ټولو ګرم کال په ټوله نړۍ کې وجود دي تاریخ نه درلوده. دا اوس په افغانستان کې چې دا ګرمي ده خو هر هیواد ځان ته ستراتیژي او ځان ته پروګرامونه لري ځان ته حکومتونه لري چې څنګه مخ سره مقابله کوي. افغانستان کې اورور ویل پښخانی او شین مخکې ویشل کېدل او بالکل ډېر پروګرامونه داسې سچ مونږ کولای شو دي د ګرمۍ د خلکو د ژغورلو لپاره لاس کار سو او کومولو لپاره یاد اقل دي تر عرفات د کومولو لپاره لاس کار سو. خو متاسفانه اوس وضعیت فرق کوي. اوس د سیاسي ملحوظاتو لپاره هغه کم مالی زیرمې چې دي نړیوال صندوق چې افغانستان لپاره یا افغانستان هیوادو لپاره ای خودلای دا چې گرین کلایمیت فان ورته وایي دا شین صندوق چې شنه او مسایل باندې دا پیسې ورکول کیږي هغه صندوق ته لاسرسی افغانستان نه لري. په دې معنی چې نه موسسات نه افغانستان دولت کولای نسی چې هغه پیسې نه استفاده وکړي ځکه چې
هغوی وایي چې افغانستان دولت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو دا اقلیمي بدلون اغیزې نور هم ډېروي، وضعیت نور هم موږ باندې زیاتوي، د بشري ناورین نور هم موږ باندې زیاتوي. خو بعضې جزوي او بعضې واړه واړه اقدامات شته دي چې موږ د عقل کولی شو ترسره کړو، تر څو دغه د تلفات یا دغه زیانونه یو څه راکم کړو. اوس ورور ویلې چې په پاشاخانه موږ کولی شو درو، هغې نه مخکې ما وویل چې د ګرمۍ وهلو مخنیوي لپاره ماشومان او کوم کسان چې عمرونه یې ډېر دي دغې ته ویل کېږي چې دوی باید په بهر کې ونه وځي، مطلب په بیرون ونه وځي، ونه ګرځي، خپل فعالیتونه ورزشي فعالیتونه دا دې کم کړي، ورزشي فعالیتونه دې ونه کوي. که بزګران دې کوشش دې وکړي په داسې وخت کې دې بزګري وکړي، په داسې وخت کې دې خپل کروندې ته دې لاړ شي چې هغه وخت دې د ګرمۍ سطحه لږه ټیټه شوي. یعنې بعض جزوي کارونه دي چې هر انسان د خپل د دې منطق او عقل په کار اچولو سره کولی شي د ګرمۍ کمولو لپاره مخته یوسي. او خو دولت بیا یوازې غټ اقدامات هم کولی شي بغیر له دې چې امکانات پیسو نه لري، خو کولی شي. مطلب ما مخکې وویل چې عامه پوهاوی اوس که دا خبره زه وکړم چې ګرمۍ مخنیوي لپاره دا کارونه وکړي کېدای شي دومره زیات تاثیر ونه لري، او که چېرې دولت کولی شي په څلور دېرش ولایتو کې د امامانو د لارې د خپل د چاپیریال ساتنې کوم ادارې چې دي په ولایتو کې په ولسوالۍ کې د غل لارې نه د موسسات نه چې همغږي جوړه کړي چې هم په هوایو کې اجتماعي رسنۍ دي، ټولنیز رسنۍ دي، د دور له لارې نه کولی شي خلکو ته هم په هوایو ورکړي. یو ښه اقدام یې دا و چې مکاتب هغه ښوونځي رخصت کړل د لاس ورځو دپاره، بیا لاس ورځې نورې هم رخصت کړي دي اوس فلحال چې ماشومان له ګرمۍ نه بچ شي. همداسې بعضې نورې ادارات کولی شي، ادارات رخصت کړي خلکو ته، بزګرانو ته عامه پوهاوی وکړي چې چېره ګرمۍ ډېره سو کم اوبو نه استفاده وکړي، چېره سملي، چېره پاسېږي، چېره لاړ شي، چېره لاړ نه شي، نو نور کوم کارونه وکړي، لباس کوم رقم واغوندي، کوم رقم خواړه وخوري. نو دا ټول هغه عامه پوهاوی د دولت یوازې کولی شي. هغې نه بغیر دا اقلیمي بدلون یو نړیواله خبره ده، نو ضرورت ډېر پیسو لپاره ده، او ضرورت یو جمعي کار ته ضرورت ده چې تر څو دې سره مقابله وکړي. نه یوازې دولت کولی شي، نه یوازې ملت کولی شي، ځکه دا عمومي خبره ده. دولت، جمع د موسسات، خلک، نړیوال ټولنه دا کولی شي لاس په لاس ورکړي د ګرمۍ نه نیولې تر وچکالي پورې، تر سیلابو مخنیوي لپاره. همداسې دا نور مسایل چې دي دا ټول سره تړلي دي، او یو مجموعي کار ته ضرورت ده.
ډېره زیاته مننه کورودان سلیمان خیل صاحب چې راغلی پروګرام کې مور سره د اقلیمي بدلونونو او دا چې خلک څنګه ترې ځان ساتلی شي خبرې مو وکړې. اوریدونکو له تاسو هم مننه. ورځو په پای کې ستاسو هغه پیغامونه ورو چې موږ ته مو د ګرمۍ په اړه را لیکلي وو.
سلامونه او نیکیل د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. په دې هیله سره مو یاستي د غزنی ولایت کې ګرمي ډیره زیاته ده، نور کلونو په نسبت باندې یو غیزي هم ډیره زیاتې دي. نو د خپل ځان او کورنۍ نور غړو د ساتنې په خاطر باندې موږ یو لړ تدابیر نیولې دي. هغه د سسي کلمه کار کوي نو په دای ټیم او د وخت کار کوي، د لمر د وړانګو غیزي ډیره کمی ویل کېد، زه هر 15 تر 9 بجو او بیا د مازیګر څلورو نه تر ماخام فوري. په دې وخت کې هوا هم سړه وي او د لمر د وړانګې اغیزې هم کمی وي، یعنې د انسان روغتیا ته کوم تاوان یا زیان نه رسوي. او بل کورني ماشومان د 9 نه تر مازیګر څلورو پورې د غرمې کوم ټیم دی، په دې کې مو د لمر د وړانګو نه ډیر ساتو او سیورو ته یې کوو چې لمر وړانګې ورته زیان ونه رسوي روغتیا ته. او په وټاکونو کې مو وړې فکې ورته نصب کړي سولر او برېښنا څخه چې کې استفاده کوي. دولتي برېښنا شتون نه لري دلته. نو د نورو څخه مو غوښتنه ده چې خپل ځان او کور نور غوړو د روغتیاي حالت پرې سخت شپو ورځو کې ګرمي ډېر پاملرنه وکي. او کوم کسان چې سړک په غاړو باندې کاروبار کې بازار کې، نو غوی ته مو غوښتنه ده چې سایوان نه ودروي ځان ته سیوري برابر کړي ترڅو روغتیا ته زیان ونه رسیږي په دې ګرمو ورځو کې.
د کندهار ولایت کې میون ولسوالۍ کې ډېر زیات ګرمي ده. موږ د برق سره لکنور برق نه لرو، موږ د سولران څخه کار اخو، د کولران څخه کار نه کیدل.
زه اوس مهال په کابل کې اوسېږم. د شپې چې کله برقونه لاړ شي خو سخته ګرمي، بلکې دا چې سخت ماشي او ډیر خلک مریضان دي، خلک تکلیف لري، دلته د شپې برقونه نه وي، موږ ډیر د ستونزو سره مخ یو. او د ازادي راډیو څخه دا هیله کو چې دې باره کې خبرې وکړي.
او همدارنګه اوس ډیره زیاته ګرمي ده، نو باید موږ خپل صحت ډیر زیات خیال وساتو، او هغه څوک چې په بازارونو کې شیان خرڅوي هغوی هم باید د ځان د ګرمۍ څخه وساتي، یا پر ځان سوری وکړي. او همدارنګه زموږ هغه بچې او ماشومان چې سکولونو ته ځي هغوی ته د سکول د طرفه باید رخصتیانې ورکړل شي، تر څو د هوا د لمر د اغیزې د ګرمۍ د اغیزې څخه په امن کې وي.
السلام علیکم، مبارک شاه افغان یار یم د هلمند ولایت د گریش کولسوالی څخه. دلته په هلمند کې اقلیمی بدلونونه ډیر دي، د اختر کوچنی اختر نه بعد ډیر سخت سیلابونه راغلل، دوکانونه بازار یې وړل، نو اوس د ګرمۍ څپه راغلې ده، ډیره سخته ګرمۍ ده، یعنې تقریبا تر 30 درجو پورې رسیږي. نو برق شکر دی 30 دی د گریش کولسوالی برق، او بل یخای مخای دا پیدا کیږي، واوره هر شی پیدا کیږي، خو یو مشکل چې دا دی دلته بیروزګاری دی، خلک د پرکې خلک مزدوران د غریبانو ته ډیر سخته ده، نو موږ ورسره شده گزاره کوو. او د کوچنیانو مریضیانې ډیرې شوي دي، دا د نس ناستې مریضي ورځ تر بلې زیاتیږي، نو دلته ګرمي خپل حال ته رسیدلې. نو خلکو ته دا سپارښتنه کوو چې د ورځې د 10 بجو نه تر 15 بجو ماشومان د په سایه کې خوندي کړي، د باندې نه لکه او یا خواړه د خوري، لکه مشتې لبنیات د خوري، ډېر لبنیات د لوغه نه استفاده کوي. او بل دغه وایي چې د برق نه ډېر راځي، او برق بلان هم شو برابر راځي، ډېر پورته نه راځي، او موږ خپله د لاسي کولرانو او پکو د دغه نه استفاده کوو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو ته، هیله د چروغ جوړ بهست د سیاحت جامع بم پتان وي. ولله د هلمند ولایت سره در سره په تماس کې، په هلمند ولایت کې خو ډیره سخت شدیده ګرمي ده، کې په دا ډیر وخت داسې ګرمي نه راغلی. نو په ګرمۍ کې باید موږ احتیاط وکړو، کوچنیان باید سم تربیه وکړو، خپل ځوانان باید ځان ته پاملرنه وکړو، او همدارنګه سپینځین باید یو بغل تکو شدې ګرمۍ راسونه وي. یعنې د ګرمۍ ډیره شدیده ده، باید یو خپل حفاظت وکړي چې وضعیت کړکېچن دی. وسلام.
السلام علیکم، ورسنګ شه په خیر جوړ راغی ژوند دی وسیله د خیر درکې د ګیشت ورسولې څه خبرې کوم وراره. د دې ځای ګرمي به خېلې را دنن، او موږ چې یو د څه کار کو ترکه غار په دکان کې کار کو، ډېره سخته ګرمي ده، نو دغه معلومات راکړي چې سره کم مخنیوی وسي. ډېره مننه وراره، ژوند دی وسیله د خیر درکې.
نو دلته په هلمند کې ګرمي زیاته ده، یعنی ګرمي وسم جریان لري، خو داسې خبره ده چې باید موږ ماشومان هم د ګرمۍ څخه وساتو، او غټ انسانان هم د ګرمۍ څخه وساتو، ځکه چې یعنې باید په ګرمۍ کې څوک د باندې ډېر روتامات ونه کړي، ځکه چې باید د کورر څخه یا د ایر کنډیشن څخه یا د پکې څخه استفاده وکړي، ځکه چې ګرمۍ ډېره ژوره ده، کېدای انسانان ته خطر شي، انسانان یعنې جوړه ووي. نو موږ اوس د ګرمۍ لپاره د کولرانو څخه، ایر کنډیشنانو څخه استفاده کوو، ځکه چې تداوت هم د دمه پسې مو ترجمه ورل دی، رنه خبر غره رسو دی.
جوړی به درې سات چیر دی لپاره کوم وسط مېږ د کندهار ولادت پنځوي ولسوالۍ کې د ګرمۍ د چی د ګرمۍ د واري ولا مېږ به د سو بیا کارونه نس کولای ګرورس په کور کې بیا مخسن ته بیر لمویر نه پیغام دا چې نور سره یې څه شو کېده.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زامر جان واغزایم د ایران نه مالکنی ویل، ګرمي خو نو موږ دلته اسپان کې وسیو، ډیره ګرمي ده، بیا هدا زیاته ګرمي ده، لڅلوی خو تر درې څلوی تر درجه پورې اټکل دی هوا کوي، اوس روزمره کارم ډیر په مشکله یو سره، نور خو برکم یې کولر او پنکه هم یې چې خی حمله رو خو کار باندې وتا ډېر سره سخت. بس مننه له تاسو نه، موږ بیا هم خپل وطنوالو ته په هر ځای کې سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خو تاسو وروره ګرمي ډېره زیاته ده، بیا دلته نه برکسته نه داسې وبسته چې موږ خو تاسو وبې کله چې موږ کار کوو ګرمي مو وسی، بیا راځو چې مدال ته په کولر یا پکې تکشینو، نو په دا وخت کې موږ خپل ځان وساکو، نو برق نسته، ګرمي نسته، او دغه نو بلرو وبو مو زیات کښت سوي دي دا ډیر ګرمي دا عمله څه مکشتونه وچ دي وروره
چې افغانستان کې زیاتر ولایتونو کې اشپک سلويخ درجو نه زیاته ګرمي ده هغه ولایتونه چې لک ساړه دي معنی هوا دومره ګرمه نه ده هغه ولایتونو کې خلک د برېښنا لارې مرد لارې کوم سولرونه دي او همدغسې نور وسایلو د لارې ځانونه د ګرمۍ څخه ساتلی شي مګر بیا هغه ولایتونه چې برېښنا نه لري او ساړه ولایتونه نه دي مګر ګرم ولایتونه دي لکه ننګرهار شو لغمان شو هلمند شو همدغسې نور ولایتونه نو هغه ولایتونو کې بیا په ګرمۍ په موسم کې ژوند کول ډیر سخت وي او موږ بیا هڅه کوو کوشش کوو چې ماشومان اوبو په ساحو کې پرېږدو چې تر څو ولامبي خپل ځان یخ کړي او یا داسې ځای کې پرېږدو چې هلته شمال ولګېږي او د ماشومانو ژوند د خطر نه وژغورل شي او افغانستان کې اوس وخت کې شپږ څلوېښت درجو نه زیاته ګرمي ده نو هر سړی هڅه کوي کوشش کوي چې ځان مر نه وساتي او ځان د ناروغۍ نه وژغوري او کورنۍ هم وژغوري دا زمونږ پیغام و
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ګلونو اوریدونکو ته